السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز پرون په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. میرمن لاینز چې د افغانستان دندې په ختمېدو ده ویلي چې خصوصي سکتور کولای شي پرمختګ ته لاره هواره او افغان ښځو او نارینه ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. د دې خونی مرستیال ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې پریکړه شوې چې ژر د روسیې د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه هیواد ته به د صادراتو لړۍ پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. په تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. بیکاره ځوانان د طالبانو غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. په دې اړه هم په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسېدلی، پر هغه د اوکراین د ختیځې اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې یې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې. روسیه او طالبان یو لبل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان د آنلاین پانګونې له فساده شکایت لري.
ماتم یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $100 وګټل، خو زما پیسې را نه کړې.
کندهار او لغمان کې مو له وزګار ځوانانو سره د زړه خواله کړي. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونی مسؤلانو ازادي راډیو ته هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې هوکړه کړې چې ژر به روسیه ته د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه راز دغه هیواد ته به عملا د صادراتو لړۍ پیل شي. د یادونې وړ ده چې روسیه ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په خوا په ډراماتیک ډول کم وو، خو اوس دا بیرته په زیاتېدو دي. تفصیل زموږ د خبریال فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونی په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده. ښاغلی محمد وایي ډېر زر به روسیې ته د صادراتو تیتو کولیست خپورسی او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل شي. د دغه خونی شمیرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل:
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، بلت اضافي مواد دي یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او له کمښت سره مخ ده، روسیا د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیه اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلني عواید یو میلیارد ډالرو ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې روسی چارواکو ویلي د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې نورې نه اخلي. دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. د روسی او افغانستان اړیکې هم له اوله سره یو څه نرمې وي، ځکه چې روسی په مسکو کې د طالبانو سفیر هم منلی دی. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، خو دا شرط وړاندې کړی چې طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. کابلوف دا هم ویلي چې دوی د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې د نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي او نورو هیوادونو ته په تمه کېږي هم نه. ښاغلي کابلوف د امریکا نوم اخیستی. د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو او خبريال فاروق فردا نظر پوښتلی.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه داوه او د نړیوالو تمه هم داوه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف په دوه خبرې وي: یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي، بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بله، یعنی او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بل باریکی موجوده ده چې هغه دا ده: روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت خودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځانته نړیوال ستیش پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیش ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یاد دغه مناسبات په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی، او روسیه غوړ او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بېل شکه ګټور بازار دی، ولې دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسېدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډ وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره په دې کې ده چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه په رسمیت پیژني، کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه وه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هېوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مو ودان، ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکي فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتولو سره سم ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې له ډېر دقته کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلې دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومګ دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوملیکنه کړې وه، او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لیږدولې وې تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او له هغو څخه غواړي چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي، خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کیږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولی شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې د اینوري شرکت ښکار شوي دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوملیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوملیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $400 مې په خپل نوي جوړ شوي اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $100 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ، خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل یې چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي کنه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قرباني شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا $400,000 په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمد
افغانستان تا چیزین د آنلاین پانګونی شرکتونه راغلی وو د غلا په سیرو. د افغانستان له دولت هم کومبل بهرنی هیواد سره ثبت نه وو، دوی رسمي جواز نه درلود، خو سیستم ته لاسرسی درلود. د آنلاین پیر پر وخت به سیستم حکاوه چاچ حساب درلود چې کولای نه شوی. په دې وخت کې به سیستم ته داخليدل او د مشتری ټولې پیسې به لوټلې.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکله خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پوه هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځنګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګری ورسره وکړي دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي په دې هڅه کوي چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي ځکه هغوی سوداګری نه کوي هدف یې د خلکو پیسې تښتول وي موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه یې معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلي دی او کوم اصلي موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکاروو ګوګل کروم جعلي او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي په دې ډول له موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو
تر دې وړاندې هم ځینو دوکه کارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته د انټرنیټ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام کې چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوئیټر او انستګرام هم منتل شي مخکې دې چې نورو راپورونو ته مخ کړو د نن ورځې سپورتي خبرونه او
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي لوبډلې ته په دریمه شل ورځې سیالۍ کې هم ماته ورکړه په دې لوبه کې افغان لوبډلې یو سل شپږ منډې هدف وټاکه خو مقابله لوبډله د هدف په ترلاسه کولو ونه توانېده او ټوله لوبډلې په نوي منډو وسوځېده د افغانستان د توپوهنې په برخه کې محمد نبی د یو دېرش منډو په کولو سره تر ټولو وړاندې و احسان الله او افسر غازی هم په خپل وار شل او سلر وشت منډې وکړي د توپ اچونې په برخه کې نور احمد په څلور اورونو کې د زیمبابوي څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې لس منډې ورکړي شرف الدین اشرف هم خطو په چاونه وکړه غ په څلور اورونو کې دیار لس منډې ورکړي او د مقابل لوري دوه لوبغاړي وسوځول د افغانستان او زیمبابوي ترمنز لومړنۍ او دوهمه شل ورځې سیالۍ هم افغانستان ګټلې و افغانستان زیمبابوي ته په یو ورځنۍ سیالیو کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړي وو د کرکټ د 2023 کال جام ته رسیدو لپاره ډیر ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي وو په بامیانو کې د هندبال پیل شوی سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي دا سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې په لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شو چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویشت په وړاندې بریا خپله کړي او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام ټولې ګډون کوونکي لوبډلې معلوم شوې تېره شپه د کاسټاریکا لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د دو دیش ګډونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو دغه دو دیش لوبډلې به په اته ګروپونو کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ د روان کال د نومبر په 28 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي په قطر کې دغه سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو را په دې خوا ترتیبات روان دي څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي په کندهار او لغمان کې مو د وزګار ځوانانو د زړه حال پوښتلې لتیرو شاو خلاص میاشتو راهیسي چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکار شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو به روزګار کسانو ته کاری فرصتونه رامنځته کړي په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي په کندهار ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمينه برابره کړي تفصیل په دې راپور کې
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیری وکال رئیس به کارو چې د یوې میاشتې رئیس ورته د کار زمينه برابر شوه ده محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار شاروالي لوري د تنظیف او سرسبزي په برخه کې پر کار ګمارل سوي چې هر ورځ د څلور ساعتونو کار په بدل کې 500 افغاني ورکول کیږي
مرم ډیر مشکلاتونه لرو تقریبا ما یو کال کیږي چې بیکار وم کارونه نست تاسو په خپل حالاتونه معلومی دي چې حالات نه دي برابر نو وسم ډیر خوشاله شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوی یو او موږ د دې څخه د هیلل روچ د کار نورم وغزیږې چې موږ په دې کار کې نورم جریان پیدا کو زکه چې وړه ګرانج غوړي ګرانج پښیم واسنه رسیږي غریبې د نو د حالات تاسو نور په خپل مال می موږ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کې او دا اینده د وخت لپاره موږ د سر نورم همکار ووسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړی چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پوهنتون محصل یم او دلته دای کار کوم. دا ډیر ښه فرصت دی زموږ د خلکو لپاره او بیا په وز وخت کې چې دا ډیر خلک بیکار دي ډیر خلک معنی خپل پر کور ناست یا نور ملکونو ته تلل د مهاجرت په خاطر د بیکاری په خاطر نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته شو او دولت هم دا خوښ دی چې دا پروژه چې د نورم لوړ کې نه د کار په زمینه دا ډیر بیکار خلک به پر کار سي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوي او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي. د کندهار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خوښ ده چې موږ ټول باندې بیکار دي او ټول خلک مو د لوږه سره مخامخ دي او زموږ خلک باید د بیوزلۍ څخه په غربت کې شپې ورځې سبا کوي. باید داسې کارونه واجد د زموږ بیکاره خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي. باید زموږ خلکو دپاره کار وشي. باید زموږ خلک د بل د نورو ملکو واجد د مهاجرت سره وګرځول شي. باید زموږ خلک په خپل ملک خپل کار او روزګار واجد پیدا کړي او خپله نیمه ډوډۍ او خپله غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پای نی وخت کې د کندهار شاروالی مسلمان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې د شار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګار کسان هم د بهرنیو موساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار شاروالی 340 نفر ته کار زمينه برابر کړي ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار شار په مختلفو برخو کې کار کوي چې د تنظیم او سرسدي په برخه کار کوي او په دوهمه برخه کې کندهار شاروالی یو بل نوښت ترلاسه کړی چې غواړي په راتلونکي کې 3000 کسان ته د کار کول زمينه برابر کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار شار او کندهار شاروالی د شهیدانو وسی چې 3000 بیکار یا وزګار ځوانان به موږ پر کار کوي چې موږ سره به د شار په تندې پاتې برخه کې د شار په شینوالیو سرسدي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کې دوه رئیس په هیواد کې ډېری بهرنۍ موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنۍ موسسې دي کار کول ته وهڅول سي ترڅو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر سي.
زموږ غږله ازادۍ رادیو نه ورځي او په کندهار کې مو د بیکاره ځوانانو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس ورځو لغمان ته. په لغمان ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک له بیروزګارۍ ځوريږي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په لغمان کې خلک له بیروزګاری شکایت کوي. د لغمان مرکز مهترلام خار ته د کار په لټه راغلي خلک وایي چې وروستي سیاسي تحول سره یې شته کارونه خراب شوي او لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی لډلې عبدالمالک نوید الله او برهان الله په مهترلام خار کې ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د کارونو د نشتون لامل ډیری ځوانان اړ کیږي چې په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه واړوي. خو په خبره چې روستي بدلون سره دا چاره هم ناممکنه شوې ده. دغه بیروزګار وګړي له مسولینو غواړي چې ځوانانو ته د پکور دننه د کار زمينې برابرې کړي ترڅو بهرنۍ هیوادونو ته د کار په لټه په مرګونو لارو له تک څخه خراب وګرځول شي.
نظام بدل شو کار کسب نشته ده. موږ په لاله د کراچۍ وانی کو کله اصل کله ونیم سلو کوي پیدا کوو په دغه گزاره روانه ده. زیاتره ځوانان د لاړه ایران د ترکیې د لارو کې خاص ویریسو
ټول ځوانان څوک ایران ته ځي څوک یو ځای ته څوک بل ځای ته ځي کاروبار نشته ده. او د دولت نه موږ هم دغه خواهش ده چې ځوانانو ته د کاروبار زمينه جوړ کړي.
دولت سم لا توقع ده چې ځوانان ته کارونه برابر کړي پروژې وغوښتي وغوښتي او بس نور ځوانان هم له خارج نه منی سي.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په دې تړاو په خبرو کې تری وبري د غستون زو منله او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو رغنیزو پروژو کې د سلګونو ځوانانو د کاري زمینو د برابرېدو خبره وکړه. د لغمان والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکو کې به په دې ولایت کې د شاهي کانال چاري پیل شي چې په کې به 10000 بیروزګار وګړو ته د کار زمينه برابره شي. والی همدارز ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر نورو پروژو کې به هم چې په دې نګدي راتلونکو کې به په لغمان کې پیل شي سلګونه ځوانان بوخت شي.
د سره
چې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لږ خلقمان دي لپاره زه درته وایم الحمدلله ډیرو خلکو ته ځوانانو ته موږ د کار زمینه مسایده کړې ده. حتی تاسو کولای چې عملا دغه دشت ته وخیږئ، ایران نه خل لاغلي دلته کار ته بیرته. دقسې موږ د فلال لاندې یو دشته بله لرو چې هغلته تجاران یو تقریبا شل تجارانه شرکتونو والا غټ غټ شرکتونو والا موږ راغوښتي دي تجارانه هغې سره په تفاهم کې یو. ان شاء الله الته موږ ته واده شوی ده چې شل زره کاریګر به الته مصرفیږي.
د یادونې وړ ده چې بیروزګاري چې له اوږدې مودې راهیسې یوه هیوادنۍ ستونزه بلل کیږي، له وروستي سیاسي بدلون راوروسته دغه ستونزه اوج ته رسېدلې ده چې له کبله یې نه یوازې په لغمان بلکې د هیواد په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم ځوانان له بیروزګاري شکایتونه کوي، او په ټوله کې د دوی غوښتنه له حکومته دا ده چې ځوانانو ته دې په کور دننه د کار زمینه برابره کړي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتده فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویم نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه نشر ته چمتو ده ازادۍ او اوریدونکو هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. تر ډیره اوریدونکو پکې ل روان وضعیت سره ټکولې ل لوړو بیو رانیولې او د غراس تر بیکاری او اداري فساد پورې او د مرستو په ویش کې د ناعدالتۍ پاړه وسم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
روره دلته پنا دالینو سالې کې یو مان غنه په 500 کال ده دی غوړي دغه سګران دی او چیل دغه سګران موږ څه وکړو موږ په کوم مخونې دغه د بلډ پرو چارواکس ما ژغ دیواري د لافما.
زه ساکيب د غزنی ولایت کرباغ وسوالي تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ مشکل د نړیوالو بشري مرستو د بشري مرستې زموږ تر کلي سره هیڅ رقم رستانه د سوینو په تیر حکومت کې سوینو په دی اوسنی حکومت کې نو سوري کرباغ مسولینو سره مولي دل د مرستو نو دغه مقصد ویلې موږ تاسو ته درځو سروي کو تر اوسه پورې په نه همیاستو کې هیڅ څوک نه درغلي د سروي سوي دا نو څوک راغلي د مرستو په حق لکې او نو سوي دا نو د خدای دی وکي زموږ پیغام د ازادي راډو طریقو مسولینو ورسوي څوک و دې کې مسولیت لري. دلته هیڅ څوک شکایتونو نو دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنې ازادي راډو د ازادي راډو ته موږ پیغام پریخو.
د اینمن ولایت د واشیر دولسوالي الیزی صاحبم دلته چمرست راسه مړو خلکو ترسیږي او مسکینانو ته نه رسیږي. چمرست چراغلی د مسکین څا کلمنه کې په واشیر کې پسوي خاص مړو خلکو ته مرستي ورکوي پر تذکری باندې کارتونه ورکوي. موږ دوه تذکری لري او زما برادر لري او زلرم تر اوسه پرې کارت نه دی باندې را کړی او دا ماړه ماړه خلک وینو دا مټران چلري او دا دغه چلري موږ خپل بسګر خلک دا چې وینو دوه ته مرستي ورکړي دي کارتونه ورکړي دي. دا طالبان چې د خیر هغه مشرام چاره کم دي دغه د چدل ته دي د مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي. راس پر مسجدان وګرځي بالا به د مړو مړو خلکو مسجدان ته ورځي د مسکینان بالا هغه په وبو په شیخته هغه ته نه ورځي.
باور د نهار ولا د کاندې ولسوالۍ نه کوم په خني چارواکي چې اوس مهال افغانستان ته راځي او راغلي دي ټول مفسد په فساد کې خلک دي. دوی په افغانستان کې په میلیونونو ډالر غلاګانې کړې دي. باید دې خلکو ته هیڅ موقع ورنکړل شي ځکه دا ازمایل شوي خلک دي یوه تجربه شوي دي. باید په افغانستان کې وطن فرسته خلکو ته ملي ګټو ته ژمن خلکو ته وخت ورکړل شي ځکه په افغانستان کې ډېر وطن فرسته خلک موجود دي. نه په هغې دولت کې ورته برخه ورکړل شي او نه په دې دولت کې باید په دې دولت کې ورته برخه ورکړل شي. او د اسلامي امارات مجاهدینو نه مې دا خواسته چې د غلو سره حساب کتاب وکړي او د دې څخه پوښتنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
څلور نیمه بجې شوې، دوی منی مایت ورسیدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو ده. خو تر مخ کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر د برالاینس په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول مهم بلل. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د برالاینس په دوبۍ کې له یو شمیر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي او د دغو ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول ډیر مهم وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکی تعرفه معاف کړی ده. دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اونې وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مسؤلینو په ناسته کې ترسره شوه. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ویل کېږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي، له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر د 1450 مریض کال د قرارداد په اړه بحثونه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریس چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وي بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین او د ختیځ اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي وو چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخې دي. ډېرې اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بایې ډېرې ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې دا د افغانستان غنم چې سوله وای بندي بندي خو تر هغه دی ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خو په غروي کې مرغې شینې سولې، کدا چې چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا وځ درښو وخت پر لسترخه. دا خو د مشرانو کار دی، د تجارتان دی، بیا قرار یې میاش نه رانی شي، ګټه دې نه خوري، اس اسمان نه لري، بیا د رایت ګټه وخوري، د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې مشتره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي چې نه را پرېږدي موږ وسکا غستې چې د خوانه چا په شیره پرېږدي چې هغه موږ وخرو. نه مده پندانې پر غوډي وسکار کې، نه مده خشخاش پر غوډي وسکار کې، نه خپل پر غنه مو خپل غنه مو د موږ خپل نو سورانی ولې دا شان مورته درولي. دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر دای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي. دغه یبره زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د و شهر بل شهر ته مو پرېږدي، د و بازار بل بازار ته مو پرېږدي. زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خولل دي ولاکه د خمن جو خوللی تاسو حساب ورته وکړه خوله کیږي په دغه دیګرم. دا وس مشته چم وکړو بار چې غلط کار څخه وسی بار مولا سونم کاټه وي سرونه مم کاټه وي بار وای ولی مو وکي مګر دولې جو سره کیږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. شریف الاشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چنور هیوادونو ته قچاکي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخنیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قچاکي ډول اوړي بغلا.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنمې دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یې بند یا نرخنامه ورته ایښې ده. دغه نرخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو واټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو د نرخنامه نه ایښدي. هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی واغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده. موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو